The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
Assalamu alaikum da The Voice of America Jiva Radio de نن د اتوار ورځ کال په ذرا یوویشتم د فروری د میاشتې یوویشتمه نېټه ده. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سره ټاکل شوې چې د ترهګرۍ د مالي مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سار نړیوالې ادارې اف اے ټی ایف غونډه سبا د ګل په ورځ د فرانس ښار پیرس کې شروع کیږي چې پکې به د ترهګرۍ خلاف د پاکستان مالی ګامونو جاج اخیستل کیږي او دا فیصله به کوي چې آیا د پاکستان نوم د خپل فهرست نه اوویستل شي او کنه. د پاکستان حکومت مخالف مسلم لیگ نن یو ځل بیا د تحریک انصاف په حکومت تور لګولې چې د ضمنی انتخاباتو ګټلو لپاره یې حکومتي وسیلې او ریاستي ادارې استعمال کړې دي، خو بیا هم پولیس د جمهوریت په حق کې رائے ورکړي. د نیټو سیکرټری جنرال ین سټالټنبرګ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرو اترو کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرستو جاری ساتلو ژمنه کړې. او زوږ شي د خبرونو تفصیل ته تاکل شوی چې د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني انتقال د سار نړیوالې ادارې اف اے ټی ایف ونډا سبا د ګل پورس د فرانس سرخار پیرس کې شروع کیږي چې پکې به د ترهګرۍ خلاف د پاکستان د مالی ګامونو جاج اخیستل کیږي او دا فیصله به کوي چې آیا د پاکستان نوم د خپل فهرست نه اوویستل شي او کنه. پاکستان تمه لري چې د اف اے ټی ایف په غونډه کې به د پاکستان نوم د دغه ادارې د خپل فهرست نه اوویستل شي. پاکستانی مطبوعات سرکاري سرچینو د خپل وای چې حکومت په روسو کې د اف اے ټی ایف په غوښتنه د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي او د ځنې تندربا مذهبي ډلو او د هغې د مشرانو خلاف یې عملیات کړي او هغوی یې نیولې دي. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې شبې غونډه کې اف اے ټی ایف اعلان کړو چې پاکستان به د کال 2020 د فروری د میاشتې پورې تر هغه وخت پورې په خپل فهرست کې شامل وي تر څو چې د اوویشت نوکاتی پلان په پاتې شپږو نقطو پوره عمل نه وي کړی. پاکستانی چارواکي وایي اسلام آباد په باقي پاتې شپږو نقطو هم عمل کړی او د دې تفصیلات یې د اف اے ټی ایف مرکزی دفتر ته لیږلي دي. د ترهګر ډلو مالی سرچینو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره پوره ګامونو کې د ناکامۍ په سر اف اے ټی ایف د پاکستان نوم د کال 2013 راهسي په خپل فهرست کې ساتلی دی. د پاکستان حکومت مخالف مسلم لیگ نن یو ځل بیا د تحریک انصاف په حکومت تور لګولې چې د ضمنی انتخاباتو ګټلو لپاره حکومتي وسایل او ریاستي ادارې استعمال کړي، خو بیا هم پولیس د جمهوریت په حق کې رائے ورکړي. میډیا سره خبرو په وخت د مسلم لیگ نن مرسیال مصر مریم نواز تور لګولې چې د حکومت لخوا ضمنی انتخاباتو کې شبې درغلو نه ښکاره شوی چې څنګه په کال 2013 کې په شبو انتخاباتو کې د درغلو لوجې د تحریک انصاف حکومت ترابستل شوی و. د پنجاب داس قسیمه کې د قومي اسمبلی لپاره د ضمنی انتخاباتو په وخت د انتخابي عملی اغوا تور هم مریم نواز په ریاستي ادارو لګولې دي. حکومت دغه تورونه رد کړې دي او ویلي دي چې داسکا کې هم مسلم لیگ نن انتخابات ګټلو لپاره د تشدد لار خپل کړی و چې له وجې د دوی په وینا دوه کسان وژل شوي. اخوا د خبر پښتونخوا په خوانی وزیر اعلی او د دفاع مرکزی وزیر پرویز خټک په حلقه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف امیدوار په ضمنی انتخاباتو کې د بیلات نوروستو د مخالف امیدوار په مرسته کولو د پرویز خټک ورور لیاقت خټک د خبر پښتونخوا صوبې د وزارت نه لری کړی شوی دی. تیر ورځ د نوخار نه د قومي اسمبلی په یو خالی شبي څوکۍ بیا انتخابات شوي چې پکې د خیبر پښتونخوا صوبې د اوبخر په وزیر او د پخواني وزیر اعلی پرویز خټک په ورور لیاقت خټک تور لګول شوی چې د خپلې پارټۍ د امیدوار په ځای د مخالف مسلم لیگ نون ګوند امیدوار ملاتړ کړو چې لکه بلې مسلم لیگ نون دغه سیټ ګټلې ده. د نیټو سیکرټری جنرال ین سټالټنبرګ د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرو اترو کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرستو جاری ساتلو ژمنه کړې. نوموړي د افغان ولسمشر اشرف غنی سره دا خبرې په داسې حال کړي چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم نن د افغانستان د ملي پخلاینې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله سره د افغانستان په امنیت او د سولې عمل په سر خبرې اترې کړې. تیر ورځ د نیټو مشرانو د جرمني په میونه خار کې د نیټو په امنیتي غونډه کې د افغانستان سره خپلو مرستو جاري ساتلو وعده کړې وه. د امریکې صدر جو بایدن د غونډې ته ویلو د افغانستان راتلونکي په حق لا د نیټو اتحادي ملکونو سره سلا مشوره کوي او حکومت یې د افغانستان شل کلن جنگ ختمولو لپاره روان سفارتي کوششونو مرسته کوي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او تاسو لا کوم خبرې اورئ. تاکل شوی چې د ترکرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني انتقال د سار نړیوالې ادارې افریقي غونډه سبا د بل په ورځ د فرانس انحار درس کې شروع کیږي چې پکې به د ترکرۍ خلاف د پاکستان مالی ګامونه جاج اخیستل کیږي او دا فیصله به کوي چې آیا د پاکستان نوم د خړ فهرست نه اوویستی شي او کنه. پاکستان تمه لري چې د افریقي غونډه کې به د پاکستان نوم د دغه ادارې د خړ فهرست نه اوویستی شي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال ارشد حسین راکوي.
تیر کال د اکتوبر میاشت کې شوې غونډه کې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اعلان کړی وو چې پاکستان به د ترهګرۍ د مالی سرچینو اوچولو او د منی لانډرنګ د مخنیوي په ویش نکاتي کاریز پلان کې د شپږ اهدافو تر سره کولو لپاره د کال 2021 فروری میاشت پورې به خپل فهرست کې شامل وي. ورسپانډان په دې اړه د پرمختګ څخه خبر د پاکستان د سرکاري سرچینو د خولې لیکي چې پاکستان په پاتې شپږ اهدافو هم عمل کړی او د دې تفصيلات د اف اے ٹی ایف سیکرټریټ ته هم لیږي. ریشیوی ورسپانا د پاکستان د سرکاري سرچینو دخلي لیکي چې د اف اي ټي اف غړي هوا دونه با سبانه غونډه کې د پاکستان د ګامونو جاج اخلي او د غاسر چيني وای چې پاکستان په دې اړه د قانون جوړولو ترڅنګ په دې باندې عمل درآمد کولو کې هم په ځړپورې پرمختګ کړي. ښکاره دی چې پاکستان تیر کال د اکتوبر میاشت کې اف اي ټي اف ته خپل تفصيلي جواب هم لیږلې وو او هغه مهال هم اف اي ټي اف د اسلام آباد څخه د لانور ګامونو پورته کولو وغوښتنه کړې وه. ورسپانډان په فرانس کې موجود او پاکستانی خبريال دخلي لیکي چې ځنی یورپی هیوادونو او په ځانګړي ډول فرانس پاکستان په تسلسل سره په خپل فهرست کې د ساتلو سپارښتنه کړې او دا دریزي خپل کړې چې پاکستان د اف اي ٹی ایف په ویش نکاتي کاریز پلان باندې په بشپړ ډول عمل درآمد لا نه دی کړې او په دې لړ کې نور یورپی هیوادونه هم د فرانس ملګرتیا کوي. سیړونکو دا هم وایي چې د فرانس ترڅنګ امریکا هم د وال سټریټ جرنل د خبريال ډینیل پر په قتل کې د ککړ ملزمانو په بری کې دوه باندې اندېښنه خودلی او دا هم کې دی شي چې امریکا د پاکستان په خپل فهرست کې د ساتلو لپاره تبلیغات وکړي. اسلام آباد کې د غیر دولتي تھنک ټینک ایس ڈی پی آی ایگزیکټیو ډایریکټر عابد سلیحری وایس اف امریکا ډیوا ته وایي دا معاملې دوه اړخونه لري، یو د دې قانوني اړخ ته او بلې سفارتي اړخ ته. او په سفارتي اړخ باندې چې د سپکاوی د خاکو په اړه د پاکستان کم عکس العمل مخې تراغلي هغه په دې باندې اثر انداز کې دی شي.
فیٹ اپ کی پلان جی ہوگی تو فرانس اس کو اٹھائے گا اور اس پہ بات کرنے کی کوشش کرے گا. اسی طریقے سے عمر شیخ کی جو بریت ہے کورٹ کے ذریعے اس پہ امریکہ کے کنسرنز ہوں گے. یہ دو ممالک جو ہیں یہ اپنے کہیں کوشش تو کر رہے ہوں گے کہ پاکستان کے اقدامات ناکافی ہیں.
عابد قیوم سلیحری وائی چی کل دا ایف اے ٹی ایف دا غنڈ کی گی نو یقیناً چی فرانس بدا معاملہ ضرور راپورتا کبھی او ہم دا غشان دا عمر شیخ پا بری کے دو باندے با امریکہ ہم خپل اندیخنے خائی او دا دوارا حیوادون با پا دے لڑکے دا پاکستان گامونا پورا نبلی. دا یادوانی ولد چی پاکستان دا کال 2013 راہ سے دا ایف اے ٹی ایف پا خل نم لڑکے شامل دے.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
وائس آف امریکا دیواری جوړه د پاکستان د پوهنتون مطبوعاتو اداره آی ایس پی آر وای چې د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان په ملک خیل سیمه کې د ترکرو خلاف پوځي عملیات کړي دي. آی ایس پی آر په خپل یو بیان کې ویلي دي چې په دغه عملیاتو کې د ترکرو د یو کمانډر په شمول دوه مشکوک ترکر وژلي دي او په دغه عملیاتو کې یو پوځي هم وژل شوی دی. نور حال پی د سیمینا د ریبرډیو خبريال عدنان بیٹنی تاسو وړاندې کوي.
پوز بیګات شپې نه وخت ویلي شمالي وزیرستان ملي خیل سیمه کې دوی د پټو وسلوالو استخباراتي معلومات ترلاسه شوی وو او بیا پوز دغه علاقه په خپل ګیره کې اخستی او د دوران پټو وسلوالو په ډزې کړي چې په پایله کې دوه وسلوال وژل شوی دي. د پوز اطلاعاتو څنګه آی ایس پی آر ویلي وسلوالو سره پنځه دکې د پوز یو افسر صوبیدار شهزاد رضا هم وژل شوی. پوز دا وکړي په وژل شوی کسانو کې د رحمت عرف خالد په نوم تن هم شامل دي کوم چې په علاقه کې د آی ډی جوړولو او د شخولو ماهر وو. زیاته کړي وژل شوي وسلوال د تاوان لپاره تښتولو کلنګ په امنیتي سرتیرو د بریدونو او په څاودنو کې ککړ وو. د یادونې ده چې په 18 فبراير هم د پاکستان پوځ ویلي وو د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس د شمالي وزیرستان میرالي سیمه کې عملیات کړي او د درې وسلوالو د وژل کېدو دعوی کړي وو. پاکستانی طالبانو هم د عملیاتو په پیل کې د درې پلګانو تاوان منلای وو او په دغه برید کې دعوا کړي وو چې امنیتي سرتیرو ته هم ګډ مرګوب له اړه فلې خو له آزادو سرچینو دغه دعوا نه تایید شوه. په شمالي وزیرستان کې تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې په علاقې کې د ناامنۍ او هدفي وژنو پیښو کې زیاتوالی وروسته د شمالي وزیرستان اوتمنځي کارني جرګې دوه اونۍ وړاندې حکومتي چارواکو څخه په سیمه کې د امنیت په ځای کېدو غوښتنه کړې وه. د دې هم یادوي چې په وزیرستان کې اورې بیا د ناامنۍ پیښه او په امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه چټک شوي. دا تر هغې وروسته چې پوځي عملیاتو په پایله کې حکومتي چارواکي په سیمه کې د امنیت په ځای کېدو دا ویل لري او د عملیاتو له امله به کور شوي چې تر خلک هم بیرته خپل سیمه ته واپس کړي دي. دوه ورځې وړاندې پر 9 فبراير چارواکو ویلي وو شمالي وزیرستان سره په سیرمه په یو بل قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان سره روغه تحصیل کې وسلوالو د امنیتي سرتیرو په یو چیک پوسټه برید کړی وو چې په نتیجه کې د ملیشا ځواک 15 عسكر وژل شوی او یو ټپي شوی وو. په 14 فبراير هم د جنوبي وزیرستان مرکز وانه په بایپاس سړک امنیتي سرتیرو کاروان ته سړک په غاړه شخ بردی تو کې ورچاودلې وو او چارواکو ویلي وو د چودنې په نتیجه کې دوه پوځي سرتیري او یو ځای تن وژل شوی وو. او زیاته کړې وه د 14 په نتیجه کې 9 کسان ژوبل شوي هم وو. تر دې پیښو وروسته وانه بازار تر 500 ورځو پورې تړل شوی وو او په 19 فبراير د سختو احتجاجونو وروسته پرانستل شو. د جنوبي وزیرستان انتظامی مشر مرستیال کمشنر خالد اقبال وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو حکومت نه غوښتل دا رقم پریکړې وکړي خو د خلکو د ځان او مال د تحفظ په خاطر بازار تړل شوی وو. په 12 فبراير هم د پاکستان پوځ ویلي وو جنوبي وزیرستان په مکین علاقه کې وسلوالو او پوځ پنځه دکې څلور پاکستانی پوځي سرتیري او څلور وسلوال وژل شوی وو. په کال 2008 کې لاخانو نګرځول شوی پاکستانی طالبانو د دې پردې مسؤلیت په غاړه اخستای او د مکین په پیښه کې د 12 پاکستانی پوځي سرتیرو د وژل کېدو داوا هم کړې وو. خو د زیاته میډیا رسد نه کیږي او نه له آزادو سرچینو د داوی چسپیناوي شوی وو. په شمالي وزیرستان کې د بریډونه په داسې حال کې هم چچک شوی چې پاکستانی چارواکي له افغانستان سره پلان ځبونه ډیورنډ کرښه د ازغن تار په لګول له تیر درې کلونو راسې بوختي. عدنان بیٹنای وی او ای ډیوا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی دا @voadiva.
پاکستان حکومت مخالف مسلم لیگ نون یو ځل بیا د تحریک انصاف په حکومت تور لګولې چې د زمینی انتخاباتو غټلو د پاره حکومتي وسیلې او ریاستی ادارې استعمال کړې دي. خو بیا هم د دې په وینا ولس د جمهوریت په حق کې رائے ورکړې. میډیا سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون مرسیال مشر مریم نواز تور لګولې چې حکومت لخوا زمینی انتخاباتو کې شبي درغلو نه ښکار شوی چې څنګه په کال 2013 کې شبو انتخاباتو کې د درغلو له وجې د تحریک انصاف حکومت راوستل شوی. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ریبرډیو خبريال اورنګزیب خان را کوي.
د پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز لاهور جاتی عمره کې میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې پنجاب دسکا کې زمینی انتخاباتو په وخت نامعلومه خلکو انتخابي عمله اغوا کړې وه او انتخابي عمله تنن هم لکه د بې درک تنانو رکړې شوی وو او داسې کولو واحد مقصد په درغلو انتخابات ګټل وو خو بیا هم اولس د جمهوریت په حق کې ووټ یا رائے استعمال کړی دی.
ریاستی بدترین دہشت گردی کے باوجود یہ بری طرح وہاں سے ہارے.
مریم نواز وی چې حکومت ریاستی اداروں او انتظامی استعمال ضمن انتخاباتوں کے کڑے دے او بدترین ریاستی ترہگرے باوجود حکومتی کاندیدانو انتخابات بے لے لی دی. مریم نواز دس کا ضمن انتخاباتوں کے د ڈزو پر نتیجہ د دو تنانو وجن ذمہ وار ہم حکومت گرز والے دے خود وزیر اعظم سلاحکار شہباز گل د مریم نواز دغه تورون رد کړی دی او ویلی دی چې دس کا کې د انتخاباتو په وخت دو تنانو مرګ د مسلم لیگ تنانو لخوا د ډزو په نتیجه کې شوې دی. مریم نواز ویلی دی چې اوس اولسته هم معلومه شوې ده چې څنګه کال 2013 انتخاباتو کې درغلو له وجې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی وو. تیر ورځ هم مریم نواز ویلی وو چې زمینی انتخاباتو کې واکمن پاکستان تحریک انصاف بیلات نه پز باید چې خلای مخلوق په دې پوه شي چې د دوی بیانیه کامیاب نه ده او خلک جمهوریت غواړي. پاکستان کې په سیاسي توګه د خلای مخلوق ټکي استخباراتي ادارو د پر استعمالیږي. بلخوا پنجاب اعلی وزیر سلاحکار ډاکټر فردوس شکاون ویلي دي چې مریم نواز د غشن تورونو له وجې دسکا انتخابي نتیجې خرابول غواړي او زمینی انتخاباتو کې امن او امان خرابولو ذمہور مسلم لیگ خپل دی. انتخاباتو کمیسیون دسکا کې د دوه تنانو وژنې او وروسته انتخابي عملې 12 ساعته پورې غیر حاضر ساتلو له وجې په دې حلقه انتخابي نتیجې ودرولې دي او یو بیان کې انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې انتخابي عملې ډېر وخت پورې غیر حاضرۍ نه ښکاره ده چې انتظامیه او قانون نافذ کوونکي ادارې د دې ذمہوار دي. زمینی انتخاباتو کې خیبر پختونخوا نوخار پنجاب وزیر آباد انتخابات مسلم لیگ ګټلې دي او سند صوبې قومي اسمبلی حلقه 221 باندې انتخابات روان دي. سند صوبه کې حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند حکومت دی او هلته واکمن پاکستان تحریک انصاف کاندید په پیپلز ګوند په حکومت تور لګولی دی چې صوبائی حکومت په وینا پولیسو یو پولنګ سټیشن ته اور لګولی دی او د دوی ووټونه خراب کړی دي خو پولیس دغه تورونه رد کړی دي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د پولیو د مخنیوي نړیوالې ادارې د رپورټ تر مخه د پاکستان، بلوچستان او خیبر پختونخوا نه په چاپیریال کې د پولیو وایرس نمونې موندل شوې دي. هم دغه سیمونه د فروری په 15 نیټه د پولیو وایرس کې سونه هم رپورټ شوې. صحت پوهان وایي متاثر سیمو کې د انکاري خلکو شمیره هم سیبا شوې ده او وایي دوی کوشش کوي چې په خلکو کې پوهه راولي او د پولیو وایرس مخه ونیسي. نور حال په دې حق لباندې د سیمینار د ریبر ریډیو خبريال شاهین شاه افریدی راکوي.
د پولیو د مخنیوي نړیوال ادارې ونیز رپورټ تر مخه افغانستان او پاکستان نه علاوه د مصر، تاجکستان او د افریقې شپږ هیوادونو کې د پولیو وارس ماحولیاتي نمونې یا پولیو مثبت کیسونه رپورټ شوي دي. پاکستان کې د کال 2000 اپریل وروسته سږ کال د فروری په 15 د بلوچستان کې لسیف الله نه د پولیو وارس لومړی ډول او د خیبر پختونخوا نوخار نه د پولیو وارس دویم ډول یوه پیښه رپورټ شوي. د پولیو د مخنیوي کامی ادارې وینا تر مخه د پولیو وایرس نه متاثر دواړه ماشومان ته پولیو ضد څاڅکي نه دی ورکړی شوی. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړنی مرکز مشر عبدالباسط ویو ډی وته ویلي چې په چاپیریال کې پولیو وایرس موجود دی کوم چې د پولیو ضد څاڅکو نه بچ پاتې ماشومان په نخه کوي.
نو کدی ته مونږ ار دوه میاشتې پس د کمپین په صورت کې ورسو نو بیا مونږ ته دا بیک لاک پاتې کیږي او د دې ماشومانو کې به ډېر داسې وي چې هغه ایکسپوز دي او دغه ګټس چې دي هغه انیمونایز دي. هم د دغه چیلنج د ایډرس کولو لپاره مونږ ریسنټلی ای پی آی سره یو ځای ناستو. مونږ یو کمبائنډ جوائنټ لایحه عمل جوړ کړی دی او هغه شانت کې په دې باندې نظر ساتلی شي څنګه چې زمونږ په پولیو کمپاینونو باندې نظر ساتلی شي. نو امید لرو که د ای پی آی دا پروګرام ورسره داسې ګریجولی ښه کیږي او دا نوې ماشومان چې دي دا په ټایم باندې ویکسینیټ کیږي نو زمونږ به ان شاء الله کیس ناراضي.
د پولیو د مخنیوي نړیوال ادارې رپورټ تر مخه هر میاشت د پاکستان شپېته بیلابیلو ځایونو د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونې اخیستل کیږي. د پولیو وایرس په لړ کې د پاکستان درې ایالتونه سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا یوله ضلع تر ټولو زیاتې خطرناکې بللې شوې دي. د پولیو د مخنیوي کامی ادارې وینا تر مخه په ټول هیواد کې سلویخ یونین کونسل خطرناک ګرځولې شوې دي. د خیبر پختونخوا اتلس، د بلوچستان څوارلس او د سند اته یونین کونسل د پولیو وایرس لپاره تر ټولو حساس ګرځولې شوې دي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. په میانمار کې نن یو ځل بیا په زرګونو خلکو د پوځي کودتا خلاف احتجاج کړی. یو ورځ وړاندې د پولیسو او د احتجاج کوونکو ترمنځ په انخطو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د اتوار په ورځ په برما کې د پوځي کودتا پر ضد مظاهرو په محل د دوو مظاهرچیانو د وجود کېدو وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس په برما کې د مظاهرچیانو پر ضد د طاقت د استعمال غندنه کړې او تېر ورځ ناوخته په یو ټویټ کې لیکلي د پرانو مظاهرچیانو پر ضد وژون کې طاقت کارول د دوی زورول د منلو وړ نه دی. د برما لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ کوونکي ټام انډریوز هم په دغه تازه تشدد یو ټویټ کړی او لیکلی دی په سر خار کې په وژنو زه ویریدلی یم، په خاصه توګه د یو تنکی هلک په مرګ. څنګه چې واکمنه جنتا په میامر کې خپل ظلمونه زیاتی ته اوبو د بوتلو نه د ربړ ګولو بیا اوخ کې بیون کې ګیس او اوس امنیت ساتونکي په پر امنه مظاهرچیانو ډزې کوي. دا لیونتوب دی اوس ختم شي. په میانمار کې د خیراتي امدادي څانګې د مشر تر مخه د خالد ورځې په پیښو کې شل نور کسان جوړل شوي او د سیاسي بندیانو د معاملاتو ساتلو یوې ډلې تر مخه 501 کم اویا کسان د پوځي کودتا په سر نیول شوي هم دي. نن د ایتوار په ورځ بیا پولیسو پیژندلی هنرمند لومین هم نیولې چا چې په ینګون کې په مظاهرو کې ګډون کړی و او د برما پوځ ویلي دا په هغه شپږو پیژندلو کسانو کې یو دی چې د خلکو هڅولو پر ضد جوړ قانون لاندې د نیولو امر شوی. پوځ په دغه هنرمند تور لګولی چې سرکاري کارکوونکي دې ته هڅولي چې په مظاهرو کې ګډون وکړي. کچارې په هغه دغه جرم ثابت شو نو دوه کاله بند سزا سره مخ کېدی شي. د لومین په فیسبوک پر شوی ویډیو کې د هغه کور ودان وای چې پولیس په ینګون کې د هغه کور ته ورغلی او هغه د ځان سره بولې. د لومین مرمن زیاته کړې دوی په زوره دروازې پرانسته او هغه په زوره د ځان سره بوتلو او دای هم ونویل چې هغه چاري بوزي ما دوی نشو درولې او دوی ما ته هیڅ هم ونویل. د امریکا خارجه وزارت ویان نیټ پرایس هم په برما کې په تازه تشدد اندېښنه ښودلې او په یو ټویټ کې لیکلي امریکا په برما کې د مظاهرچیانو پر ضد تشدد کارولو باندې سخته اندېښمنه ده. نوموړي وړاندې لیکلي موږ د برما د اولس سره ولاړ یو. برطانیې بیا ویلي د مظاهرچیانو پر ضد تشدد کوونکو خلاف د نورو ګامونو واخیستو جاج اخلي او د فرانس خارجه وزیر دغه تشدد د نه منلو وړ بللی. د اروپای اتحاد خارجه پالیسۍ مشر جوزف بوریل بیا په یو ټویټ کې د میامار په پوځ او امنیتي عسکرو غږ کړی چې په سمدستي توګه دي د عامو خلکو پر ضد تشدد بند کړي. امکان دی د اروپای اتحاد خارجه وزیران د ګل په ورځ په یو غونډه کې په برما د ممکنه بندیزونو په سر خبرې وکړي. په برما کې امنیتی عسكر د مظاهرچیانو پر ضد ورځ تر بله سختې زیاتې څوک چې درې اونۍ وړاندې د آنګ سان سوچی او نورو لوړ رتبه چارواکو د نیول کېدو پر ضد راوتلي. د برما پوځ وایي په هیواد کې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی او د 13 نومبر په میاشت کې شوې انتخاباتو کې په لویه کچه شوې درغلي د دغې علت ګرځي. په دغه انتخاباتو کې د آنګ سان سوچی نیشنل لیگ فار ډیموکراسي بریا ترلاسه کړې وه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. سخ کال د ژمي په موسم کې د بارانونو نکه دولوږي په بلوچستان ایالت کې وچکالی روانه ده او د ځمکې لاندې د اوبو سطح ډیره پخکته تللې ده. د سیمې زمیداران وایي چې اکثره ټیوبولونه وچوي دي. د بلوچستان په ګلستان سیمه کې دا وخت په زرګونو اکړ ځمکه باندې ولاړ د میوو باغونه د وچېدو سره مخ دي. نور حال په دې حق باندې د سیمې نه د ریډیو خبريال نعمت الله سره دی راکبي.
محمد علی د ګلستان اوسیدونکو دی. د ته د سیبو او د انارو باغ او بغواړي خدای پریشان دي چې څنګه خپل باغ وبکی. به پر لپسې د مزک څخه د اوبو راښول د پار بورونه وهي. محمد علی وایي ستیر کال پر څلور سا او پټه باندې وبوي دا وخت و نیم سا او پټه تلاندې کښته سوي دي. سه غم پر یو یو ځای موجود وي.
دا درم بور دی چې اته سا او پټه مطلب ورسېدل دا ګول نه دی کړی. خوشحالي د بارانونو نسته. نو تا واشه دا می باغ دی چې ګټه ګرو څه وې دي.
په بلوچستان ایالت کې سش کال د ژمي په موسم کې د معمول څخه کم بارانونه واوري سوي دي چې د حکومت لخوا په ایالت کې د وچکالی راتلو خبر مخکې ورکړل سوی وو. صدغه وچکالی څخه په د ایالت د پښتني سیمې زمینداران د تبعی سره مخامخ سي. خو د ګلستان یو بل زمیندار سید نکی باغا وای چې دا وخت میوهدار درختی پر غټي باندې دي خو به نسته. د تش پټ زره درختی د وچېدو سره مخامخ دي.
درخت پر غټي دي مثال اوبه نسته. خوشحالي ده اوس اوبه تقریبا برمې درې برمې مشتار دي. په درې برمې کې تقریبا په اوس او پټه دي تقریبا پرشه پکښې ده اوبه نسته پکښې.
په سیمه کې که یو طرف ته وچکالي روانه ده خو بل طرف ته د بجلي د نشتوالي هم زمینداران سخت ځپلي دي. د کلي شمشوزی ګلستان یو زمیندار نعمت الله وایي چې په څلورویشت ساعته کې یوازې درې ساعته بجلي راځي.
زمینداران چې دی حالات ډیر خراب دي.
دغه صورتحال یوازې په ګلستان کې نه دی. دپشن کلاسی پلا زیارت کلا عبد الله خانوزی کان می ترزی حالات بیا د دې څخه بدتر دي. د ایلت د محکمه زراعت یو افسر عبد الرحمن وای سدوی له طرف څخه ویلتی حکومت دروان صورت حال خبر ورکل سوی دي. بیا به ایلتی حکومت درواني وشکالی اثرات رقمول د پاره اقدامات کوي. خو د ایلتی وزیر زراعت انجنیر زمرک اتسگزی سه هم تعلق د کلا عبد الله زلی څخه دي. د ایلتی حکومت دریز افسلو حسی وکي خو د هغه ګرځنده ټلیفون جواب نه وای. کڅه هم عالمی ادارې پر سیمه د دغه وشکالی راتله د موسم بدلونونه بولي خو پر حکومتونه دا ژغ هم کړی دي چې دوی دې د لپاره د مخ څخه اقدامات وکړي. خو په پاکستان کې تر اوسه د موسم د بدلونونو د اثراتو څخه د بچاو د لپاره اقدامات نه دي سوي او نه حکومت د خپل ځمواري بولي. نعمت الله سره دی وی او ای دیوا چمن.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. نن د اتوار ورځ کال 2023 د فروری د میاشتې 23 نیټه ده. اول تاسو باندې کوم د مهمو خبرونو څخه ده. تاکل شوی چې د ترکرۍ د مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف غونډه سبا د ګل په ورځ د فرانس سرحد پیرس کې شروع کیږي چې پکې به د ترکرۍ خلاف د پاکستان مالی ګامونو جاج اخیستل کیږي او دا فیصله به کوي چې آیا د پاکستان نوم د خپل فهرست نه وویستل شي او کنه. د پاکستان حکومت مخالف مسلم لیگون یو ځل بیا د تحریک انصاف په حکومت تور لګولې چې د زمینی انتخاباتو ګټلو د پاره حکومتي وسیلې او ریاستي ادارې استعمال کړې دي، خو بیا هم پولیس د جمهوریت په حق کې رائے ورکړې. د نیټو سیکرټری جنرال ین سټالټنبرګ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرو اترو کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرستو جاری ساتلو ژمنه کړې. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. دا کله شوی چې د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني انتقال د سار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف غونډه سبا د ګل په ورځ د فرانس سرحد پیرس کې شروع کیږي چې پکې به د ترهګرۍ خلاف د پاکستان د مالی ګامونو جاج اخیستل کیږي او دا فیصله به کوي چې آیا د پاکستان نوم د خپل فهرست نه وویستل شي او کنه. پاکستان تمه لري چې د ایف ای ټی ایف په غونډه کې به د پاکستان نوم د دغه ادارې د خپل فهرست نه وویستل شي. پاکستانی مطبوعات سرکاري سرچینو د خپل وای چې حکومت په روسو کې د ایف ای ټی ایف په غوښتنه د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي او د ځنې تندربا مذهبي ډلو او د هغې د مشرانو خلاف عملیات کړي او هغوی یې نیولي دي. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې شبي غونډه کې ایف ای ټی ایف اعلان کړو چې پاکستان به د کال 2023 د فروری د میاشتې پورې تر هغه وخت پورې په خپل فهرست کې شامل وي تر څو چې د 28 نوکاتي پلان په پاتې شپږو نقطو پوره عمل نه وي کړی. پاکستانی چارواکي وایي اسلام آباد په باقي پاتې شپږو نقطو هم عمل کړی او د دې تفصیلات یې د ایف ای ټی ایف مرکزی دفتر ته لیږلي دي. د ترهګر ډلو مالی سرچینو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره پوره ګامونو کې د ناکامۍ په سر ایف ای ټی ایف د پاکستان نوم د کال 2013 راهسي په خپل فهرست کې ساتلې دي. د پاکستان حکومت مخالف مسلم لیگ نون یو ځل بیا د تحریک انصاف په حکومت تور لګولې چې د زمینی انتخاباتو ګټلو د پاره حکومتي وسایل او ریاستي ادارې استعمال کړي، خو بیا هم پولیس د جمهوریت په حق کې رائے ورکړي. میډیا سره خبرو په وخت د مسلم لیگ نون مرسیال مصری مریم نواز تور لګولې چې د حکومت لخوا زمینی انتخاباتو کې شبي درغلونه ښکارا شوی چې څنګه په کال 2013 کې په شبو انتخاباتو کې د درغلو لوبجي د تحریک انصاف حکومت ترابستل شوی. د پنجاب دس قسمه کې د قومي اسمبلی لپاره د زمینی انتخاباتو په وخت د انتخابي عملی اغوا تور هم مریم نواز په ریاستي ادارو لګولې دي. حکومت دغه تورونه رد کړی دي او ویلي دي چې دسکه کې هم مسلم لیگ نون انتخابات ګټلو لپاره د تشدد لار خپل کړی و چې لوجې د دوی په وینا دوه کسان وجلې شوي. اخوا د خبر پښتونخوا په خوانی وزیر اعلی او د دفاع مرکزی وزیر پرویز خټک په حلقه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف امیدوار په زمینی انتخاباتو کې د بیلات نورستو د مخالف امیدوار په مرسته قبولو د پرویز خټک ورور لیاقت خټک د خیبر پختونخوا صوبې د وزارت نه لری کړی شوی دی. تیر ورځ د نوخار نه د قومي اسمبلی په یو خالی شوی څوکۍ بیا انتخابات شوی چې پکې د خیبر پختونخوا صوبې د اوبخر په وزیر او د پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک په ورور لیاقت خټک تور لګول شوی چې د خپلې پارټۍ د امیدوار په ځای د مخالف مسلم لیگ نون ګوند د امیدوار ملاتړ کړو چې له کبله مسلم لیگ نون دغه سیټ ګټلی دی. د نیټو سیکرټری جنرال ین سټالټنبرګ د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرو اترو کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرستو جاری ساتلو ژمنه کړې. نوموړي د افغان ولسمشر اشرف غنی سره دا خبرې په داسې حال کړي چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم نن د افغانستان
د ملي پخلاینې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله سره د افغانستان په امنیت او د سولې عمل په سر خبرې اترې کړې. تیره ورځ د نیټو مشرانو د جرمني په میون ښار کې د نیټو په امنیتي غونډه کې د افغانستان سره خپل مرستو جاري ساتلو وعده کړې وه. د امریکې صدر جو بایدن د غونډې ته ویلو د افغانستان راتلونکي په حق لا د نیټو اتحادي ملکونو سره سلا مشوره کوي او حکومت یې د افغانستان شل کلن جنگ ختمولو لپاره روان سفارتي کوششونو مرسته کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د نیټو سیکریټ جنرل یان سټالټنبرګ د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرو اترو کې د ترهګرۍ خلاف جنګ کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرستو جاري ساتلو وعده کړې. نوموړي د افغان ولسمشر اشرف غنی سره دا خبرې په داسې حال کړې چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انتني بلنکن هم نن د افغانستان د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سره د افغانستان په امنیت او د سولې عمل په سر خبرې اترې کړې. ریپورت په د افغانستان نه د ډیبه ریډیو خبريال حقمل روان راکبي.
د ناتو عمومي سرمنشي یانس ستولتنبرګ له افغان ولسمشر اشرف غني سره تلیفوني خبري کړې. ولسمشرۍ منی وايي یانس ستولتنبرګ ویلي ناتو د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده. نوموړي په ټولو لورو غږ کړی چې د سولې خبرو د تقویت او د سیاسي حل لپاره خپل رول ولوبوي. له بلې خوا دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هم ځنډیدلې دي او طالبانو ګواښ کړی چې کچیرې د دوحې وکړه اړوند امریکایي ځواکونه پر ټاکلي وخت له افغانستان نه ونوځي نو جګړه به پیل شي چې مسولیت به هم د امریکا پر غاړه وي. ولسمشر غنی د امنیتي او د پیز وکونو د قربانیو کورنۍ سره په تلیفوني خبرو کې ویلي تر هغه چې زه ژوند یم طالبان به د موقت حکومت مخ و نه ګور. د مصالحه علي شورا ویان فریدون خزون وایي چې د یادې شورا مشر عبدالله عبدالله او بلنکن ترمن په تلیفوني خبرو کې د توتريخوالي د پای ته رسیدو د سولې بهیر څخه د ملاتړ په اړه هم خبرې وشوه. خزون وویل
د امریکا د بهرنی چارو د وزیر او د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو د سولې له پروسې څخه د ملاتړ او همدارنګه د دې روان د سرعت ورکولو په اړه خبرې وشوي او ټینګار وشو په افغانستان کې به تاوتریخوالي پای ته ورسیږي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلې دي چې حکومت یې د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کوي او په دې ټینګار کوي چې افغانستان کې روان وانه جګړه پای ته ورسیږي. نو مې وړي چې مونیخ امنیتی کانفرنس ته د ناتو دفاع وزیرانو په ناسته کې خبري کولې ویلې دي چې دوی د ډیپلوماسۍ لارې په داسې ډول د افغانستان جګړې پای ته رسوي چې پر اتلونکو کې افغانستان د امریکا او د هغوی ملګرو ته د غوښ ځای نه وي. د کابل پنتون استاد محمد مرهون وایي طالبان د جګړې په صحنه کې یوازې نه دي، شاته د سیمې قدرتونه موجود دي، څنګه چې یوازې نه دي هم داسې خپل سری هم نه دي. مرهون په دې اړه وویل
په عین وخت کې د افغانستان حکومت هم یوازې نه دی. دا اساس شل کلنه جګړه په یو کال په یو میاشت په دوه میاشت کې نه راټولېږي. هلته دوی ناستې خبرو ته یا که طالبان برعکس حملې زیاتوي فشار اچي او خبرو ته نه حاضرېږي، دا یوازې فشارونه دي. دا په بشپړه توګه له مذاکراتو د وتلو په معنا نه دي، بلکې دا فشارونه دي چې په ډیپلوماسۍ کې معمولا اچول کېږي.
تیر ورځ د ملي امنیت شورا سلاکر حمدالله محب د امنیتی بنسټونو په ونو ځناسته کې وویل افغان دولت سولې ته چمتو دی، خو د ده په ټکو د طالبان د چې جګړې ته یې دوام ورکړی او د مذاکراتو میز یې پرېښی دی، خو اوس د امریکا او طالبانو ترمن یو جنجال رامنځته شوی چې امریکا وایي د مې میاشتې پورې له افغانستان څخه وتل به په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پیل وي. خو طالبان بیا ټینګار کوي چې امریکا د پر خپلو ژمنو ټینګه پاتې شي او له افغانستان نه دی تر ټاکلي وخت پورې سرتیری وباسي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. نن د اتوار پورس د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ نمانځل کیږي. په دې ورځ د امن نوبل انعام ګټونکي ملالای یوسفزئی پښتون قام ته څه پیغام ورکوي تاسو ته وړاندې کوو.
تاسو ټول ته د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ مبارک شي. زه خپل په مورنۍ ژبې پښتو باندې ویاړ کوم. امو ټول له بکاره چې خپل مورنۍ ژبې باندې ویاړ کوو، هغه زده کوو، پای کې لیکل او لستل زده کوو. ساينس او ریسرچ دا وایي چې کله ماشومان خپل مورنۍ ژبه زده کوي او پاکري کې خپل پرایمري ابتدایي تعلیم حاصلوي، نو دا غوي سوچ او فکر دا غي سره ډېر مخکزي او خپل په تعلیم کې ډېر مخکزي. نو موږ له پکار چې خپل په سکولونو کې مورنۍ ژبه او خيو کاغه پښتو ده، بلوچي ده، پنجابي ده، سرایکي ده، سندي ده، او هغه سره سره نور ژبه هم زده کوو. ژبه زده کول یو هنر، یو فن دی. نو کاغه اردو، انګلیش او نور ژبه هغه ژبه هم زده کوي. خپل په ژبه کې داغي ادب ولولای، داغي شاعري ولولای. په پښتو کې موږ سره خوشحال خان خټک دی، رحمان بابا دی، غنی خان دی، داسې ډېر شي لوی لوی نمونه دي. زنه ټول زده یم چې خپل په ژبه باندې ویاړ کوي، په هغه کې زده کړه کوي او په هغه کې لیکل او لوستل کوي.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. څنګه چې تاسو واوریدل، د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د ادبي دوستانو مرکې لخوا تر سره شوې لاجون کې ګڼ شمېر لیکوالانو، قانون پوهانو او د مدني ټولنې فعالانو برخه اخیستې. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې چې پښتو دې د پښتونخوا تعلیمي، دفتري او سرکاري ژبه وګرځول شي. رپورت په د مردان نه د ریډیو خبريال ریاس حسین راکوي.
د باچا خان چوک نه د مردان پریس کلب پورې ادبي دوستانو مرکه مردان هم لاریون اوښتو، خو په صوبه کې په سرکاري توګه داسې کوم پروګرامونه ندي شوي چې دغه ورځ اون منځل شي. شاعران او د ادب پوهانوایي پښتو ژبه او ورسره تړلې علاقائي ژبه خطرو سره مخ دي، او دا د صوبایي حکومتونو ذمہواري ده چې دغه نړیواله ورځ اون منځي او د مورنو ژبو د پاره کار وکړي. د پښتو ادبي مرکه مردان مشر اکبر هوتی وایي
سم ترمیم پرانا کې داس ذمہواري ثبوت
ثقافت خو هغوی دیوتا سره جواب نه دی ویلی. په نړیواله کچا هر کال د پروري په 28 نیټه د مورنو ژبو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو لخوا نمانځل کیږي چې وړي او مورنۍ ژبې ژوندې وساتل شي او د تاریخ نه ورکی نشي. په مردان خار کې د یوسی دونکو سیاسي ګوندونو او د ادب پوهانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې پښتو ژبه دې په سرکاري توګه وکارول شي. دوی دا هم وویل چې پښتو ژبه به ژوندې ساتي او د هغوی د حاصل دي چې مورنۍ ژبه پښتو د کتاب، اقتصاد او نصاب جبه جوړ کړی شي.
یوازې د 28 فروری خبره نه ده، دا د ټول کال خبره ده. موږ به د پښتو لپاره جدوجہد کوو، موږ به دا د دربار جبه کوو، موږ به دا د سرکار جبه کوو، موږ به دا د نصاب جبه کوو، موږ به دا د کتاب جبه کوو چې دا پښتو دلته لازمی شي. سند کې سندي جبه لازمی ده. تر څو پورې چې هغه په لسم جمعات کې سندي جبه نه پاس کړي، هغه لا د لسم سند نه ورکول کیږي.
د پاکستان حکومت په کال 2003 او په کال 2015 کې د ملګرو ملتونو هغه قراردادونه او قانون سازی هم لاسلیک کړی دا چې د مورونو جبو د ژوندې ساتلو د پاره به کار کول شي. او په هانوایي د اتلسم ترمیم وروسته زیاتې ذمہوارې په صوبایي حکومتونو پریوزي چې علاقایي او مورنۍ جبې ژوندې وساتلی شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 2 2 0 5 0 0 3.
د خبر پختونخوا سرخار پیښور کې د ډیو ریډیو خبريال احسان محمد خان د اخبارونو خرڅولو یو سټال ته ورغلي چې پکې د انګریزي، اردو او پښتو ژبې اخبارونه پراته دي. خو د اخبارونو خرڅون کې وایي چې په دغه سټال کې د پښتو ژبې صرف دوه اخبارونه دي. مو وړي وایي د دې وړاندې د پښتو ورځپاڼو شمیره شپږ وه، خو د افغانانو د تګروستو دغه شمیره اوس صرف دوه تر کمه شوې ده. دغه رپورت د سیمینار زمونږه خبريال احسان محمد خان را لېګلې.
په دغه سټال کې چې تر شلو د اردو ژبې او تر لسو د انګریزي ژبې اخبارونه پراته وي، خو بیا د پښتو ژبې یوازې دوه ورځپاڼې پکې لیدل کیږي. د دغه اخبارونو د سټال مالک دلاور خان وای چې وړاندې د پښتو ژبې ورځپاڼې با په پیښور کې تر شپږو چاپ کېدلې، خو اوس یوازې دوه اخبارونه پاتې دي او هم دا ډول د دې اغستونکو هم ډیر کم شوې دي.
مخکې هو په سیکړو حساب باندې خرڅېده، په سیکړو په حساب اوس شکم نه لس لس دولس لس دانه خرڅېږي، اوس کم شو ډېر. هلته تعداد زیات وګڼه د پښتنو دلته ډېر ماجرو دلته ټاون کې، خو اوس کم شو. چې هغه کم شو نو هغه سره کاروبار مې ډاون شو. اوس ما سره تقریبا دوه خبرونه دي د پښتو او د 15-15-20-20 دانه راځي، دا دو دو چار چار پاتې شي بس روز کې، کله خرڅ شي کله خرڅ نشي.
د نوی پلسیزه کې چې په پیښور کې بعد د اتو نه هم زیاتې د پښتو ورسپانی مندل کېدلې، چې دغه کې وحدت، هیواد، شادت، اتحاد، جرګه، شهباز او داسي بیا ځنی ونیزه هم چاپ کېدلې، خو اوس دا وخت هیواد او وحدت ورسپانی پاتې دي. په دغه کې وحدت ورسپانه د تیرو سلیختو کلونو تر ټولو پخوانی ورسپانه ده، خو بیا دغه ورسپانه خوریدو شمیره اوس نور هم کم شوه. د پښتنو د صوبې دننه د دوی د خپلې ژبې د ورسپانو د پرمختګ نه کولو په شا کومي وجيدي. په دې حقله د پېښور پونتون د جرنالیزم د سانګې مشر پروفیسور ډاکټر فیض الله جان داسي وایي،
پښتو لبد مرغه په پاکستان کې نه د روزګار جبه ده او نه د اختیار جبه ده. هغه دا د پښتو کچار صرف پښتو ورزي نو د دې پښتو جبه باندې هغه ځان له نوکری نشي بیا مونته. خو بیا بل طرف ته چې موږ ګورو نو په سکولونو کې لکه نصاب کې پښتو جبه نه خودل کیږي. او ماته د یو پالیسي په تدا کوم چې د پرشنه خبره ده چې کوم دلته کې سکولونه دي، پرایویټ سکولونه کم ته الیټ سکولونه وای، دا هغه سکولونو پالیسی د خپل سټوډنټانو لپاره چې د سکول باونډری وال کې دن نه با د اردو او د انګریزي نه بغیر په بل جبه کې خپل کوم خبرې نه کوي.
د اخیری یو نیمه لسیزه چې یو خوا په ټولنیز رسنیو د پښتو لیک لست زیات شوی ښکاریږي او بل خوا د پښتو ژبې د ادب، شاعرۍ او نثر کتابونو د چاپ شمیره هم زیاته شوه، خو بیا د پښتو ژبې مطبوعاتو هغه ډول پرمختګ نه دی موندلی. د ژبې او جرنالیزم کارپوهان وای په خپل ژبه کې مطبوعات، سیړنې او خبرونه چې ډېر موثره ګڼل کیږي، خو پښتو ژبه چې په سرکاري توګه بیا هغومره مهمه نه ده ګرځول شوې، نو د دې لوجې په صحافتي کچ هغه پرمختګ نه دی موندلی کمیته چی ارتیا ده. احسان محمد خان وی او ای دیوا پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. کزمږه خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د خیبر پختونخوا په اتلس سلو کې لایبرری نه دي. دغه لایبرریو ته راتلونکي زده کوونکي او استادان وای د انټرنیټ په دې دور کې هم د کتاب لوستو خپل ارزښت نه دی بیللی او د داسې لایبرریو شمیره نوره هم زیاتول پکار دي. په دې حقله باندې د سیمینا د لایبرریو خبریال ارشد مومن یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د خیبر پختونخوا د 400 ضلع د لایبرری څو ورځې وړاندې د امنیتي ادارو اهلکارو لخوا خالی کړی شوی. د کورونا وبا له وجې ټول بندیز یا لاکډاون عملي کولو لپاره امنیتي ادارو اهلکار دلته میشتو. خو دا اوس خالی کړی شوی او زده کوونکي او استادانو ته مطالعه لپاره راځي. د دې لایبرری مشره شاله طاهر وای دلته ورسره د 1500 نه زیات کتابونه دي. د روزانه په حساب شپږ اخبارونه راځي او د انټرنیټ اسانتیا به هم پکې برابر کړي دي. خو دلته د سړو مقابله کې د خزو دراته کچا ډیره کم ده
او د زنانو ری شو ډیره زیاته کم ده. هغه کومه لدل تک راځیم کنه نو صرف فیمیل سټوډنټس مونږ له زیات تر راځي. لکه کومه وایو چې 90% میل راځي او 10% تقریبا مونږ له فیمیل راځي. حالکه مونږ خپل ډیر کوشش کړی دی. زه په خپل د دې جنو کو سکولونو کالجونو ته ورغلم چې کوم د دې او دغه دی ټیچر دا غم مونږ سره ډیر کوآپریشن کړی دی. هډ دا غم مونږ لره غلې واغی تم ما ویلو.
عائشہ خان په کالج کې د انګلیش د سانګې زده کوونکې ده. وای دی لایبرری کې ډیر نوی کتابونه ولوستل او دی په ډیر کم خرچ کارت جوړ کړي او دلته د کتابونو لستو سره سره کورته هم وړلی شي.
دا څه خدای د لکانو جنکو لپاره ټول لپاره ډیر اهم دی. کمپیر ټو بوایز دا ډیر زیات خدای د جنکو لپاره ځکه چې زمونږ ډیر ارزې ته اکسس نشته دی. مونږ تاسو ته پته چې دا پیټریارکل سوسایټي ده نیچرلی مونږ ارزې ته اکسس نشته د سړو په مطابق کنه سړو سره کمپیر.
د چارسدی کالج یو پروفیسر حسین الله وای کتاب په انسان کې تخلیقي صلاحیتونه را پیدا کوي.
کتاب په انسان کې کریټیویټی پیدا کوي. د دې امیجینیشن او د چې کومه غدن صلاحیتونه دی هغه راوکاږي. نو انټرنیټ کې رټول نه لوي مسله دار چې ډیسټریکشنز پیدا کوي. چې تب یو شی ګوري نه تب لس سیزونه نور روزي سټوډنټ فوکس کیږي نه یو نه یو ته جمپ وي د بل نه بل ته جمپ وي. نو لایبریری کچره لایبریری اور ادی سیزونو سه اهمیت نو په ویسټ کې بدارې زیات خطر شوی. دا ټول سیزونه خدا هغه ځین را روان دي. خو حال تک اوس هم یو خې کتاب چې چاپ شنو راغي ملیونز کاپه خرچي ګره دا ولې یو یلی.
دل ترغلی ز د کونکو استادان وای د پاکستان شان هیواد کې چرته چې د خواندګۍ شره کمه او د مطالعه رجحان د نشټ برابر دی. په داسې لیبرری کې ورته بیا د خوخي کتابونه په اسانه ملويږي او د مطالعه د پاره ورته خه ماحول هم په لاس ورغلی دی. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadiwanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiwa.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس وخت شبې د هغه برخې چې پکې تاسو ته زمونږ همکار سردار علي ټکر د پښتو ژبې لیکوالانو او ادیبانو سره خبرې اترې کوي.
خو ګوري دونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شعر نوم دی کاظم. محترم عبدالحی حبیبی صاحب په خپل کتاب پښتانه شعرا اوله حصه کې د کاظم په حواله داسې لیکي، وایي چې دا شاعر د پښتو ژبې یو ښه شاعر تیر شوی دی، خو بغیر د یو غزل نه نور هیڅ نه دی پاتې. دا ډیر زیات د افسوس خبره ده او زه اکثر په دې موضوع باندې تاسو سره خبرې کوم چې پښتانه تحقیق ته ډیر لوی ضرورت لري. تاسو چې د دې شعر کلام وګورئ نو تاسو ته به اندازه وشي چې دا د کومې پایې شعر دی. دا څومره ښه شاعر و د خپل وخت، او نه د دې دیوان شته نه د دې نور کلام شته. دا څنګه چې حبیبي صاحب ذکر کوم دقه یو غزل موږ سره دی، کچر کاظم خان خټک خپل د خپل دیوان په مقدمه کې داسې نوې ویلي چې کاظم نومې یو بل شاعر هم شته. نو ځکه زه شیدا تخلص وم، یعنی د دینه دا پته لګي چې دی د دغه وخت څونه ښه شاعر و کاظم خان شیدا دی پیژندو. نو ځکه هغه په خپل دیوان کې په خپل مقدمه کې د دې خبرې ذکر کړې دي چې کاظم خان شیدا جدا شاعر دی او کاظم جدا شاعر دی. او که چېرې دا ذکر د نوې کړي نو د عام خلکو دا خیال و چې ګینې د کاظم او کاظم خان شیدا دواړه یو دي، حالانکه داسې نه ده. کاظم خان شیدا ځانته شاعر دی چې دغه تعلق د خټکو د کورنۍ سره دی، او د کاظم تعلق ځانته دی. خو د کاظم په حواله موږ سره د دغې اوسو خبرو نه علاوه اس نور معلومات نشته. نو راځه چې د کلام د نمونه د سره لګې شریک کو. ستا په دور گلستان شولما پاتې، سر د ګلو د بوستان شولما پاتې، او په جڑا کې مې زړه نرم لکه موم شو، په جڑا کې مې زړه نرم لکه موم شو، هغه سخت خاطر سندان شولما پاتې، او لقالبا لقالبا مرور شو راتل نکا، په کوسه کې د یار ځان شو لما پاتې، او حس شان شوم په هجران کې بے طاقت، حس شان شوم په هجران کې بے طاقت، آه فریاد نا لفغان شو لما پاتې، او د مجنون په دود مې زه په ویرانه شو، د مجنون په دود مې زه په ویرانه شو، کور او کلی خان و مان شو لما پاتې، او زه غنچه غوندې خندان ورزینې لاړم، زه غنچه غوندې خندان ورزینې لاړم، افسوس دا کاظم گریان شو لما پاتې. خو ګوریدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوي شعر سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. اوس ما سردار علی ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارم او خجون درته غواړم.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202 0015 003.